السلام علیکم د سهار و بچې دي تاسو ته د نیک مرغه ورځې په هیله ز رضوان مراد د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د اسد څلورمه ده چې د 2012 میلادي کال د جولای میاشت له 15 سره برابره ده. د غرض نن د روژې مبارکې میاشت شپږمه ده. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اورئ چې ولسمشر کرزی به راتلونکو څو ورځو کې د مهمو اصلاحاتو لپاره یو فرمان صادر کړي. په کابل کې د اداري فساد پر ضد د ځوانانو له مظاهرې هم خبرې گئی، خو په سر کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ. امنیت وایي د کابل پر یو لوی هوټل د ډیلیزې حملې مخنیوی شوی دی. د سوریې او لوړ رتبه پوځي مقام او د ولسمشر اسد ملګری له حکومت څخه وغوښته او د ملګرو ملتونو سرمشي تېره ورځ کوزو ته ورسېد. پوره خبرونه واورئ. د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په یو هوټل باندې د ډلیزې حملې پلان شنډ کړی دی. د ملي امنیت ریاست مرستیال وان شفیق الله طاهری پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دوی له دې اقدام سره له یوې خونړۍ حملې څخه مخنیوی شوی دی.
خوشبختانه موظفین ریاست عمومی امنیت ملی موفق به جلوگیری و خونسانمودن یک مورد
دی. وی لنی کمرغه چې د ملي امنیت ریاست کارکونکو په کابل کې په یو د 15 سترو په یو مشهور هوټل د وسلوال مخالفانو د حمله مخاوني ولا او په کابل کې د لسګونو او سلګونو کسانو د وژلو مخنیوي وشو. طاهری په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. دا متحده ایالاتو د کورنی امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ هغه درې بهرني قراردادیان وپېژندل چې په افغانستان کې وژل شوي او وایي چې دوه تنه امریکایان او یوې برتانوي وو. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ ویل چې په دې حمله کې دوه تنه نور ټپن شوي دي چې یوې د امریکا د سرحدي ځواکونو پخوانی کارکونکی او بلې افغان ژباړونکی دی. د سوری د جمهوری ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار اسد نږدې ملګری تایید کړی چې هغه له رژیم څخه اوخته دی. جنرال مناف تلس چې د سوری د دفاع د پخوانی وزیر مصطفی تلس زوی دی، د العربیه تلویزیون لخوا په خپره شوې ویډیو کې ویلي چې د سوری حکومت خلک باید د یو نوي او دیموکراټه حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. دا د سوری په ولسمشتنۍ شخړه کې د بشار اسد رژیم تر ټولو لوی چارواکی دی چې له حکومت څخه اوړي. نوموړي د روانې جولای میاشت په سر کې له سوری څخه وتلی دی. جنرال تلس دانه دی ویلي چې هغه چیرته دی، خو له دې وړاندې غیر تایید شوي رپورټونو کې ویل شوي وو چې نوموړی په ترکیه کې دی. په عین حال کې تازه رپورټونه وایي چې حکومتي ځواکونو نن سهار د دمشق جنوب ته د التل سیمه باندې د توپونو او راکټونو بریدونه کړي څو دا سیمه له وسلوالو یاغیانو څخه بیرته ونیسي. د البانیا د کورنیو چارو پخوانی محافظه کار وزیر بوجار نشانی پرون د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی چې د صدر اعظم سالی بیریشاد نږدې متحد دی، تیره میاشت د راتلونکو 15 کلونو لپاره د البانیا د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه منتخب شو. په دې انتخاباتو کې د حکومت مخالف سوسیال ګوند برخه نه واخیستې. 45 کلن نشانی ژمنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره به سیاسي او قانوني اصلاحاتو ته دوام ورکړي. دا پرون 1991 کال کې د کمونیزم له ماتېدو وروسته د بالکان د دغه وړوکي هیواد شپږم ولسمشر دی. د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون پرون کوزو ته ورسېد. دا له 2008 میلادي کال لیسې چې کوزو خپلواکي اعلان کړې ده، د هیواد ته د ملګرو ملتونو د عموم منشي لومړنی سفر دی. په پرستینیا کې بان کی مون د خپلو خبرو پر مهال د کوزو په شمال کې د سربیانو او البانیانو ترمنځ د موجوده اختلافاتو په اړه د خبرو په ترڅ کې د دوی ترمنځ پر دو اړخیزو خبرو اترو ټینګار وکړ. سربي ټبر خلک چې د کوزو په شمال کې اوسي پر دوی د کوزو حاکمیت نه مني او د دې سیمې شاوخوا سیمې موانی ځای پر ځای کړي څو په خپله سیمه کې د کوزو د حکومت د نفوس مخه ونیسي. سربیا چې کوزو د خپلې خاورې یو برخه ګڼي، د دې هیواد خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې. او چارواکو د روسیې په سویرتلوفسک سیمه کې د هغو بیرلونو په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې پکې د 248 جنینونو یا هغه خام ماشومان چې مخکې له وخته د میندو له نسل لرې شوي موجود او د اورال غرونو په یو ځنګل کې موندل شوي دي. د سیمې خلکو دا پلاستیکي بیرلونه موندلي. د مقامات په وینا دا بې مودې ماشومان لږ تر لږه له درې روغتونونو څخه چې د سویرتلوفسک په مرکز کې دي موندل شوي دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. افغان حکومت لنړیوال مرستکون کو غوښتي چې د هغو کسانو د نومو لیست ورته برابر کړي چې د افغان حکومت له لوړدمه مقاماتو سره اړیکه لري. په لسګونو افغان ځوانانو پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړله.
اداری فساد نور افغانستان کې موږ نشو زغملای، بعد اداری فساد د پای ټکی کې خدل سي، موږ دغه شعار نه بلکې په عمل غواړو.
د مالی وزیر وای چې ولسمشر کرزی په راتلونکو څو ورځو کې یو لړ مهم تغییرات اعلان کړي. دا تغییرات په کومو برخو کې دي؟
په دې فرمان کې دا څه پراخ اصلاحات دي چې حکومت کې بیوروکراسي لږیږي.
د افغانستان د حکومت کابینې د عدلي وزارت ته نن د سپارلې چې د قانونو پر قانون بیا کتنه وکړي او د دوی په وینا د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د میدان وردګو مقامات وي څلور کسان د وسلوالو منګولو ژغورلي چې څوره د مخکې وسلوالو د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې تښتولي وو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت له نړیوالو مرستکونکو غوښتي چې د هغو کسانو د نومونو لیست جوړ کړي چې د افغان حکومت له لوړدوبه مقاماتو سره اړیکه لري او لوی قراردادونه خپل کړي دي. دا غوښتنه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزې په هدف شوې ده. د افغانستان نړیوال مرستکونکي په دې هیواد کې اداري فساد ته ډېر اندېښمن دي. فریده هوټ سیفي په ریپورت لري.
د افغان حکومت یو مقام چې نه دی غوښتي خپل نوم څرګند کړي، رویټرز خبری اژانس ته ویلي موږ له افغانستان څخه د باندې له اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې د امریکا او بریتانیا له سفارتونو او همداشان د ناټو له مقاماتو غوښتي چې د هغو قراردادیانو نومونه موږ ته راکړي چې د حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره اړیکه لري. هغه ویلي موږ په نظر کې لرو چې په هر سویه هم د نن په حکومت کې او هم ترې د باندې له فساد سره مبارزه وکړو. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپور لمخې چې مرکزی په برلین کې دی، افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې فساد پکې په پراخه بڼه شته. ویل کېږي د هغو میلیاردونو ډالرو څخه چې د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره مرسته شوي، د هغې یوه برخه هغو کسانو پورې اړه لري چې د ولسمشر کرزي له کورنۍ سره یې اړیکه ده او دې مسلې په خلکو کې د ولسمشر کرزي محبوبیت ته زیان رسولی. د یو افغان مقام په وینا په قراردادونو کې ډیر ځله د افغان مقاماتو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. افغان ولسمشر تیره میاشت د توکیو له غونډې مخکې د پارلمان په غونډې کې وویل په افغانستان کې فساد خپل اوج ته رسیدلی او په کار دی چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي یا مؤثر ګامونه پورته شي. ولسمشر کرزی په حکومتي ادارو کې په بیلابیلو سطحو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې هرکلی وشو. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی وویل د اداري اصلاحاتو په اړه بعد ولسمشر کرزی امر ډیر زر لاسلیک او رسمي بڼه بغوره کړي، خو هغه د راپورونو رد کړل چې ګواکې د کابینې یو شمیر وزیران او والیان به د اداري فساد له امله لري شي. فیضی وویل هر وزارت ته به ځانګړې دنده او پروګرام سپارل کیږي څو د هغې په اساس په خپلو ادارو کې د فساد مخه ونیسي او اصلاحات راولي.
و امریدل چې افغان حکومت له نړیوالو مرستکونکو غوښتي چې د هغو کسانو د نومونو لیست جوړ کړي چې د افغان حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره اړیکه لري. بلور ته پلسګونو افغان ځوانانو پرون په کابل ښار کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ملي شورا مخ ته د فساد پر ضد شعارونه ورکول او له شورا څخه وغوښتل چې د دوی غک حکومت ته ورسوي. ملي شوراوي د دوی اعتراض به وسیړي او اړوند اورګانون ته به وسپاري. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
مظاهره کوونکي چې شمیرې لزګونو ته رسیدو د ملي شورا مخې ته راټول شوي، د فساد پر ضد شعارونه ورکول او له ملي شورا یې غوښتل چې د دوی اعتراضونه د حکومت لوړو پوړو ته ورسوي. د مظاهرې یو مسؤل محمد کاظم ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل
په دې مظاهرې مخ هدف دا و چې افغانستان کې اداري فساد او چر رسیدلې، ځوانان هم د وطن غړي دي او غواړي چې د اداري فساد خپل خبرګون وخی چې اداري فساد نور افغانستان کې موږ نشو زغملای، بعد اداري فساد د پای ټکی کې خدل سي، موږ دغه شعار نه بلکې په عمل غواړو.
دوی ویل د حکومت په ډیرو اورګانونو کې اداري فساد په یو دوه د وخت او سره لدی چې حکومت ورته په لزګونو ځانګړي ادارې ګمارلي، خوده ادارو تر اوسه داسې یو غوس عمل نه دی کړی چې په فساد کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم څو ورځې مخکې د دولت د درېګونو قواوو په ګډه غونډه کې اداري فساد لوی ستونزه وګڼله. کرزی په خپلو څرګندونو کې تاکید وکړ چې د خپلې واکمنۍ په پاتې دوو کلونو کې به د اداري فساد پر ضد په ټول قوت سره مبارزه وکړي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی آزادی رادیو ته وویل د افغانستان د ملي او ټولنیز ارګان اعتراض به پرته له ځنډه په اړوند کمیسیون کې وسیړي او ملاتړ به وشي.
دا چې اداري فساد تر سږمو پورې اوس رسېدلی دي، موږ به انشاءالله اجنډا د ولسی جرګې د تالار د عمومي مجلس دغه ولري چې څنګه وکولی شو چې یو طرزالعمل جوړ کړو چې د اداري فساد ضد مبارزې یو طرزالعمل ولسی جرګه جوړ کړي، مقامات ته ورکړي، او موږ انشاءالله دا هوډ لرو چې ټول به یو غږ د خپلو ځوانانو او خپل د ملت د هغوی تر څنګ به درېږو او د اداري فساد په ضد به بې امانه مبارزه کوو.
پر افغان حکومت او خلکو سربیره نړیواله ټولنه هم په دې هیواد کې د اداري فساد پر شتون اندېښمنه ده. نړیواله ټولنه ډېر ځلې ویلي چې په افغان ادارو کې د فساد د شتون له امله نشي کولی چې د خپلو مرستو د لګښت ټول واک افغان حکومت ته ورکړي. افغان حکومت د توکیو په کانفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد به مبارزه پراخه کړي. بلخو افغان چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د مرستو په لګښت کې بهرنۍ موسسې هم لوی لاس لري او فساد د افغان ادارو په نسبت سو برابر زیات دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې ولسمشر کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې یو لړ مهم تغییرات اعلان کړي. دا چې دا تغییرات به سوي عصمت ساروان په دې اړه د مالی له وزیر ډاکټر عمر زاخلوال سره خبرې کړي.
د ولسمشر کرزی ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به ژور بدلونونه راولي. د دوی اشاره څه ته وو؟ دا څه کېدای شي دا بدلونونه؟
دوی به په دې ورځ دوه کې یو فرمان صادر کړي. په دې فرمان کې به ځینې پراخه اصلاحات وشي، اصلاحات چې هغه په ځینې طبعاً هغه بیوروکراسي چې په حکومت کې بیوروکراسي لګوي، او همدارنګه هغه اقدامات چې هغه د فساد کچه په اداراتو کې رسوي، او په عین وخت کې خپله دغه توانمندي د حکومت او همدارنګه د حکومت دغه تطبیقي برخه چې ده چې هغې ته تقویت بشي، دغه چې اقدامات دي چې مختلفو وزارتونو ته به مشخص اهداف صادرېږي چې په داخل د درې میاشتو شپږو میاشتو کې په هغې باندې باید ټول ادارات چې هغې کې نوم اخیستل شوي باید هغوی خپل اجراات وکړي او بېرته راپور رئیس جمهور ته ورکړي.
تاسو ویل چې د بیوروکراسي د کمولو لپاره به هم ویدای تحولات، آیا دا به د ادارو په سطحه وي او که د اشخاصو چارواکو په سطحه؟
اوس خود ادارو په سطحه وي. مثلا که ځینې شیان دي چې هغه ویل کېږي چې باید فساد ګرځي، مثلا د ماشونو عدم توازن، حکم کېږي وزارتمالیې ته چې هغه طرحه چې په هغې کې توازن د معاشاتو راشي هغه طرحه په داخل یو میاشت کې راوړي بېرته کابینې ته، چې هغې کې موږ همدغه اوس نه ورباندې کار شروع کړی دی. مخکې دن چون خبر یو په هغه جزئیاتو باندې نو په دې مو کار شروع کړی. یا همدارنګه مثلا د تقاعد ګولډن هینډشیک ورته وایي، خپل د ادارې رقموالی زموږ همدا اوس اداره تشکیدلې دي، د خپل د پرسونل باید کم شي، دې ته لپاره چې کم شي هغې لپاره تقاعد یو پکیج باید برابر شي. هغه مثلا دغه وظیفه موږ ته سپارل کېږي، اضافه په خپل وزارت ته اخیږم. یا مثلا د عوایدو غښتلوالی، هغه هر هغه اجراات چې هغه د ملي عوایدو لا پسې غښتلي کوي، که هغه په داخل د وزارت کې تغییرات وي او یا مداخلې وي د نورو ارګانونو چې هغه بندې شي، هغه نوه پیشنهادات. یا مثلا د وزیرانو خپله تګ ولایتونو ته، یو د هغو شیانو نه دی چې په دې کې په هر پنځو میاشتو کې باید هر وزیر تقریبا ټولو ولایتونو ته سفر وکړي، ترڅو چې د وزیر نه خپل ادارات وګوري او ظروف وګوري او همې قوت وګوري او هم هغه تغییرات چې نوي دي په هغې اړوند باندې خپل اجراات اقدامات وکړي.
په افغانستان کې ځینې خلک داسې شکایت لري چې یو شمېر مامورین او مقامات په ډالر او معاش اخلي، یو شمېر نورې په افغانۍ اخلي، او د دوی ترمنځ تفاوت ډېر زیات دی. تاسو د معاشونو د توازن یادونه وکړه، آیا هدف همدا مسله ده؟
همدا موضوع ده. رښتیا په یو اداره کې د یو کس معاش ډېر زیات پورته دی، د بل ښکته دی، په عین وظیفه په یو وزارت کې یو کس دی یو معاشي دی په بل کې بل دی. دا اضافه متاسفانه دغه موږ دلته موازي سیستمونه لرو، ملګرو ملتو ادارې دي، همدارنګه مثلا نور خارجي دفاتر دي، ځینې معاشات د بیرون نه ورکول کېږي. نو یو غوښتنه به زموږ د ټولو خارجي ادارات څخه وي چې حکومتي مامورینو ته د حکومت د بودجې له لارې معاشونه ورکړي. دغه بیروني معاشونه دغه لړۍ به بندي په اساس یو منچستر چې هغه لړۍ بنده شو په داخل د حکومت کې به معاشونه یو منطقي چوکاټ ته راځي. حکومتي معاشونه چې کوم دي هغه په چوکاټ کې دي، مګر هغه معاشونه چې د بیرون نه ورکول کېږي هغه په چوکاټ کې نه دي، هغه به د چوکاټ ته راشي.
افغان ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په اړه او د غراس د بیوروکراسۍ په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې رمو د مالی د وزیر څرګندونه واورېدې. د مهم خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په یو هوټل باندې د ډلیزې حمله پلان شنډ کړی دی. دا متحده ایالات د کورنی امنیت ادارې د سیشنبې پر ورځ هغه درې بهرني قراردادیان وپیژندل چې په افغانستان کې وژل شوي او وایي چې دوی امریکایان او یو برتانوي دی. د سوریې د جمهوری ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار اسد نږدې ملګري تایید کړي چې هغه له رژیم څخه اوښته دی. د البانیا د کورنیو چارو پخوانی محافظه کار وزیر بوجار نشانی پرون د هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون کوزوو ته ورسېد. دا له 2008 میلادي کال لیسې چې کوزوو خپلواکي اعلان کړې ده، د هیواد ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لومړنی سفر دی. چارواکو د روسیې په سویردلوفسک سیمه کې د هغه بیرلونو په اړه د تحقیقاتو امر کړی چې پکې د 230 جنینونه یا هغه خام ماشومان چې مخکې له وخته د میندو له نسل لرې شوي دي پراته وو. او د تاجکستان مقاماتو د حکومت سرتیری د حکومت دولس سرتیری او دیرش تنه سخت دریځي پرون د هغو نښتو په ترڅ کې وژل شوي چې د دوی ترمنځ په پوځي عملیاتو کې شوي دي. جنقا الکوزی د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان له پولي اخوا د هاوان د توپونو د ډزو پړې او مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان په خاورې باندې د پاکستان د حملو پړه پاکستان ته د افغان چارواکو خبرداري کومه نتیجه نه ده ورکړي. یو ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان په ملي شورا کې د پاکستان د حملو پړه غږونه پورته شول، بیا هم د پاکستان له لوري په افغانستان باندې ګولۍ وورول شوې. ورسپانه لیکي په دې اړه د پاکستان بے پروايي به د دواړو هیوادونو اړیکې چې له دې پرته هم خړپړ دي نور هم خراب کړي. واشنگتن پوز لیکي د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو کې به همکاري وکړي، خو په عمل کې د افغانستان پر خاورې د هغوی حملې ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ولسی جرګې غړو هم ویلي چې د پاکستان دا عمل به د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د ورسپانې په باور پاکستان ممکن د افغانستان د حکومت له کمزورۍ او د ملي پوز د نه غبرګون له امله د افغان دولت د خبرداریو خیال ونه ساتي. ورسپانې زیاتوي له پاکستان څخه یوازې د افغانستان په خاورې حملې نه کیږي، بلکې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې فعالیت کوي په افغانستان کې په ډیره امریکایي او ناتو ځواکونو هم حملې کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې وروستیو کې پاکستان ځنې داسې کارونه کړي چې وضعیت د خکېدو پر ځای خرابه کړې ده. پاکستان په دې هیواد کې د ډېره افغان مهاجرو حقونه لغوه کړل او په دې توګه به 3 میلیونه افغان کډوال مجبور شي چې د روان کال په پای کې له پاکستان څخه ووزي. ورسپانه لیکي پاکستان دغه راز افغانستان ته په میلیونونو درسي کتابونه بند کړي، ښوونځي او زده کوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په دې کارونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هغوی د نیت په اړه زیاتې پوښتنې راپورته کیږي. امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ډلیزو وژنو د عاملانو په اړه مضمون لیکلی او په یو برخه کې راغلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو راپور چې تر اوسه نه دی خبر شوی د هغو 1500 افغانانو نمونه پکې درچوي چې په 1990 لسیزه کې د وسلوالو او ملکیانو په ډلیزو وژنو کې لاس درلود. د ورسپانې په باور د دې کسانو یو شمېر دا مهال غښتلي او شتمن جګړه ماران دي. فارن پالیسی خپرونه لیکي د دې راپور له خپرېدو مخکې جمهور رئیس کرزي د راپور برابرونکي نادر نادری له دندې لرې کړ او کرزي د مارشال قسیم فهیم د فشار پر اساس چې په دې اړه د څېړنو مخالفت کوي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو شمېر غړي له دندو لرې کړل.
د افغانستان د حکومت کابینې د عدلي وزارت ته دنده وسپارله چې د قانونو پر قانون بیا کتنه وکړي او د دوی په وینا د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي کړي. د ارګ لیوي خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزي د عدلي وزیر حبیب الله غالب او د نورو اړوندو ادارو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې پر دغه مسوده دې لا ډیر کار وکړي چې په نتیجه کې داسې یو جامع او قوي قانون رامنځته شي چې په هغه کې د اوس او راتلونکي مهال لپاره په تمامه معنا د افغانستان ملي ګټې خوندي وي. عصمت ساروان په رپورټ لري.
د افغانستان کابینې په یوه خاصه غونډه کې د عدلي وزارت ته دنده وسپارله چې د هیواد د قانونو د قانون پر مسابقه بیا کتنه وکړي. ولسمشر کرزي ویلي چې دا قانون نورو بحثونو ته اړتیا لري او باید په هغه کې د افغانستان د اوس وخت او راتلونکي ملي ګټې په هر لحاظ خوندي شي. راپورونه وایي چې یو شمېر وزیرانو د دې قانون د مسابقه له ځینو موادو سره مخالفت کړی، خو ځینو نورو وزیرانو بیا ویلي چې دا مسابقه په اوسني شکل تصویب شي. افغان چارواکي نه وایي چې د کابینې غړیو د مسودې دقیقا پر کومو ټکو اختلاف درلود. د عدلي وزارت وایي یو شمېر وزیرانو د دې قانون د لا دقیقې مطالعې او څېړنې غوښتنه کړې ده. د عدلي وزارت مسلکي موین سید یوسف حلیم د دې قانون پر مسودې د وزیرانو ترمنځ د نظر اختلاف طبیعي وباله ویل.
دا خو د هر قانون د هر مسوده چې کابینې ته ځي پاره کې همدې خاطر د کابینې ته وړاندې کیږي چې مختلف وزارتونه مختلف وزیر صاحبان خپل نظریات پاغی کې منعکس کی. دا یوازې د دې قانون ځانګړتیا نه ده، هر قانون هر مقرره چې وزیرانو شورا ته تصویب لپاره ځي دغه بحثونه پی کیږي، مختلف نظریات پی وړاندې کیږي.
ښاغلی حلیم آزادی رادیو ته هم دا راز وویل چې د قانونو د قانون د مسودې د بیا کتنې بهیر شایي په دو میاشتو کې بشپړ شي، خو د قانون وزارت هیله لري چې په راتلونکو دو اونیو کې به بیرته کابینې ته واستول شي. د قانونو د وزارت ویندوی جواد عمر آزادی رادیو ته وویل
قانون معادن
د افغانستان د قانون او قانون چې د منرالونو د هایدرو کاربونونو یا پټرولیم قانون دی زیات بحث او نظر پښتني ترچا لري. له همدې کبله د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر د عدلي وزارت محترم وزیر او اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه د دې لپاره چې دا قانون ملي ګټې لاسیات خوندې کړي، د نظرونو د ټولولو لټه وکړي او که خدای کول په یوې یا دوو اونیو کې به دا قانون بیرته کابینې ته راول شي. د عدلي وزارت مسلک کیموین په دې باب چې ولې د دې قانون د مسودې بیا کتنې ته اړتیا پیدا شوه وویل،
البته ضرورتونه چې قانون د وزارت د خوانه تشخیص شو هغه دا چې په تیر قانون چې څلور پنځه کاله پخوا د تصویب شو په هغه کې ځینې نیمګړتیاوي وي، نو دا غي نیمګړتیاو د رفع کولو لپاره دې ایجاب کو شو باید قانون په مجموع کې نوې شي او د نوو غوښتنو سره سم دا قانون مسوده برابر شي.
د امریکا د جیولوژیکي ادارې یو تازه سروي شي چې افغانستان د وسپنې، سرو زرو، مسو او نورو نادرو فلزونو پریمانه زیرمې لري. اوس دا اندېښنه شته چې که په قانون کې نیمګړتیاوي وي له هغه څخه به سوء استفاده وشي او د بېوزله افغانستان دا ترمزه کې لاندې شتمني به لوټ شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا میدان وردګو چارواکي وی هغه څلور کسانې د وسلوالو لمنګولو ژغورلي چې څور از مخکي وسلوالو د دې ولایت په جلریس ولسوالۍ کې تختولي. د چارواکو وینا د دې کسانو د خوشی کولو په مقصد یو لړ عملیات پیل شوه چې په نتیجه کې تختول شوه چې دولتي چارواکي او روغ رمټ د ارغمل نیون کول لاسه وژغورل شول. سید شاه سقیم په ریپورت برابر کړي.
تختول شوی څلور تنه دولتي چارواکي څلور ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې وسلوالو تختولي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې بیرته راخوشه کړل شوې دي. په برمته شوی څلور تنو کې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې یو تن صاحب منصب هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو د تختولو شویو دولتي مامورینو له کورنیو څخه د دوی د ورخوش کولو په بدل کې 200 زره امریکایي ډالر غوښتي. د وی ورسته بیا افغان ځواکونو د دوی دره خوش کولو په موخه په جلریز کې عملیات پیل کړل او نن یې د جلریز په علي خیلو سیمه کې د وسلوالو لمنګولو څخه راخلاص کړی دی.
د عملیات د دوی د راخلاصولو په خاطر پلا راچل شو چې لنې کومه غمدا اوس هغه نه دي ځکه په دې پوتو باندې دلته د خیلو سیمه کې د دې ورځې د پولیسو یا سمنصب شمول چې صدر کسانو رنون ترور کسانو دا د وسلوالو د منګول څخه خلاص کړي چې وسلوالو یې خطاب کړي او دینې پیسې وغوښتي کورنۍ مدوله کډالرو.
شاهد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال د دلاغا په نامه د وسلوالو یو قومندان ټپي شوی او څلور نور ملګري یې وژل شوي دي. دی وایي اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي او تر هغو به دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه شوې نه وي. تر اوسه پورې لا د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دوې ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې 15 تنه افغان مزدوران تښتولي او وژلي وو.
د استرالیا حکومت د ګوانتنامو د پخوانی زندانی ډیوډ هکس لخوا د لیکلي کتاب څخه د مالی ګټې پر ضد په محکمه کې روانه داوا پریښوده. د استرالیا حکومت وایي د امریکا یو پوځي کمیشن ته د هکس اعترافات د اعتبار وړ نه دي. هکس په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې لینول کېدو وروسته ګوانتنامو زندان ته واستول شو او په دې زندان کې 15 کاله تیر کړه. دا چې د استرالیا حکومت ولې د هغه پر ضد له داوا تیر شوی په اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
ډیوډ هکس چې د یوې معاملې پر اساس په 2001 میلادي کال کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد شو، په استرالیا کې القاعده شبکې ته د موادو برابرولو په تور 9 میاشتې بند تیر کړ. هکس د ګوانتنامو زما سفر په نامه یو کتاب ولیکه، خو د استرالیا حکومت په نوموړي باندې په محکمه کې دعوا وکړه چې د کتاب له پلورلو څخه باید پیسې ترلاسه نه کړي او دا ځکه نوموړی مجرم و. ویل کېږي چې هکس له دې کتاب څخه $1000 ګټه ترلاسه کړې ده. د استرالیا څارنوال لیوین رابرټس د جنوبي ویلز محکمې ته ویلي چې حکومت د هغه پر ضد له دعوا څخه خلاص اخیستی، ځکه د دې قضیې د پرمخ بیولو لپاره شواهد نشته. د استرالیا د قانون له مخې یو څوک چې د محکمې لخوا مجرم وپېژندل شي اجازه نه لري چې د خپل جرم په اساس د کتاب د چاپولو یا فلم جوړولو له لارې پیسې ترلاسه کړي. خو دا څرګنده نه وه چې د استرالیا دغه قانون په هکس باندې هم د تطبیق وړ دی، ځکه هغه له هېواده بهر د یوې پوځي محکمې لخوا مجرم پېژندل شوی و. د هکس مدافع وکیلانو ویلي چې له ماکل څخه په ګوانتنامو زندان کې په زور اعترافات اخیستل شوي او دغه قانون په هغه نه عملي کیږي. دغو مدافع وکیلانو ویلي چې د استرالیا حکومت دوی د ماکل پر ضد ځکه له دعوا څخه تیر شو چې دوی ورته په زندان کې د وهلو ټکولو او بې خوبیو په شمول د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو ضد اعمالو په اړه شواهد وړاندې کړي وو. هکس وایي دی اوس ډیر ځان راحت احساسوي چې نوم یې پاک شوی دی او هیله مند دی چې د استرالیا حکومت اوس دا ومني چې د ګوانتنامو په زندان پورې مربوط ټول مسایل غیر قانوني دي.
د ژوند رنګونه.
نوم دین محمد رشید، د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی وسیدم کې چې بیلن درې کابل پروانسی کې ژوند کوم.
څه کاروبار کوي؟
و خیریه موسسه ده چې په دې کې د وی ټی سی یو وکیشنل ټریننګ سنټر مسلیم.
څنګه مو غوښتل چې په یو خیریه موسسه کې کار وکړي؟
ما خو غوښتل چې جامعه ته د خدمت مستر وګرځم. زما ارزو چې پرشوه چې په داسې خیریه موسسه کې کار کولو لیاقت مو ولرم چې کار وکړم او خلکو ته مې ګټه ورسي. هر سړی باید مادیات ته زیات فکر ونه کړي او معنویات هم په نظر کې ونیسي، ځکه یو حاجی د نوی ژوند نه بلکې اخروی ژوند هم باید زیاته توجه وکړي.
په معنوي چارو کې تاسو منظور څه شی ده؟ باید شی وکړي او ځوان.
زما منظور دا ده چې له روزمره ژوند سره سره له دې نه علاوه باید د جمعیت هم خدمت وکړي. خلکو ته مثال که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې زیات شمېر کونډې، یتیمان، بې وزله، فقیران شته. نو که چیرې موږ وغواړو چې خدمت وکړو نو موږ کولی شو چې دی وروزو، د خپل علم سره لرو، کوم استعداد لرو، هغه په وشه لاره مصرف کړو، نو دې ته زما په اند دا به وشه لاره.
تاسو ویل چې د غزنی ولایت اوسیدونکي یاست، تاسو خپل سیمې ته آیا داسې کوم کار کړی چې هلته خیر ورسیږي خلکو ته؟ تاسو یو باسواده ځوان یاست دغې سیمې.
هلته ما د انګلیش کورس خلاص کړی وو، د استاد په صفت او نور ساینسي مضامین ما تدریس کړي، او په لیسه کې داسې له خپل وخت نه بغیر چې د مصروفیت ټایم بنو نو زه تلم. هلته مې د استاد په صفت دی خپل مهارت چې ما لرو یا کوم علم چې مې لرو دی ته مې شوالی.
یعنی دا په وړیا بڼه تاسو؟
بالکل. وداره یې کړم.
زیاتره افغانان عادت لري چې وایي هر څه د دولت وکړي. خپل خلک څه مسؤلیت لري په خپلو سیمو کې؟ څه څومره کار وکړي چې د خپل خلک راویښ کړي، خپل خلک اصلاح کړي، باسواده یې کړي؟
مثال یو جامعه چې کوم زور لري یا خلک چې کوم اغه لري، دولت نشي کولی چې په خپل سر یو شی وکړي. د دولت حمایه افراد یا ټولنه یا جامعه ده. کچیر یو ځوان یا یو ټولنه یا غړي د ټولنې وغواړي چې دولت حمایه کړي، دوی هر څه کولی شي.
کله چې یو انسان یو ځوان رضاکارانه کار کوي، وړیا کار کوي، د خلکو د خدمت لپاره کار کوي، دا څه خوند لري؟ تاسو آیا دا حس کړئ
چې سړی چې کله د زندګۍ لومړني ضرورتونه پوره او دی رضاکارانه کار وکړي، بیا د هغه په خوند یې پوهیږي. نو زما ان شاء الله د کور لومړني ضرورتونه، د کور حاجتونه پوره او زما خپل مسلک انګلیش کمپیوټر دی، نو کوم څه ډیر خوشاله سم. کله چې ما دوی ته د لومړي ځل لپاره سیم ته ورلم، دوی ته مې څه شیان وښودل، نو هلته زه ډیر خوشاله سم.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د سهارونی مبچي کیدون کدي د دوهمه سهارنه خبري مجله دوړان کول لپاره